امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن چهارشنبه ده د 1400 کال د دلوی د میاشتې 18 ده چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې شپږمه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو تر څنګ په ماسکو کې د طالبانو او سیاسي شخصیتونو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه راپورټونه او مرکې لرو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ د ارمان لوڼې د وژلو په غبرګون د سوله ییزو مظاهرو په باره کې هم رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر غنی او مایک پمپیو د افغانستان د سولې په روان بهیر او د افغانستان حکومت پر اساسي ونډې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له افغانستان سره د امریکا پر دوامداري ملګرتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په ټویټر لیکلی دی چې د سه‌شنبې په ماښام له ښاغلي پمپیو سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. نوموړي لیکلی دی چې ښاغلي پمپیو ورته ډاډ ورکړی دی چې له افغانستان سره پوځي ملګرتیا ټینګه ده او د دایمي سولې تر راتګه پورې به روانه وي. ولسمشر غنی دغه راز ویلي دي چې مایک پمپیو د سولې په پروسې کې د افغان حکومت ونډه ارزښتناکه ګڼي. هغه وایي چې ښاغلي پمپیو ورته دا خبره هم کړي چې هیواد به له افغانستان د روانو ولسمشریزو ټاکنو پر ترسره کولو کې هم مرسته وکړي. دا خبرې په داسې مالګې کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پرمختګ خبره کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه ملت ته په وینا کې د امریکا په مهمو بهرنو او کورنیو سیاستونو خبرې کوي. ټاکل شوی ده جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د اقتصادي وضعیت، بهرنی سیاست، د تجارتي اړیکو، مکسیکو سره د دیوال او بهرنیو هیوادونو کې د امریکا پوځیانو د حضور په ګډون په یو شمېر مهمو کورنیو او بهرنیو مسایلو باندې خبرې کوي. جمهور رئیس ټرمپ ممکن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو او هلته د امریکا د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سولې په روانو خبرو کې د خپل هیواد د ونډې په اړه هم څرګنده خبرې وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په خپلې وینا کې د دیوال د جوړولو دپاره د 15.2 میلیارد ډالرو د بودیجې د غوښتنې نه وروسته د مهاجرت د پالیسیو په باب هم خبرې وکړي. د رویټر د خبری اژانس دی وی روستي احصائیه نه داسې ښکاري چې د نیمو نه زیات امریکایان د هغې ملامتي په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې اچي. ټاکل شوی چې د امریکا ملت ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا به د ټلویزیون له لارې په امریکا کې په میلیونونو خلک وګوري او دا به په خپله جمهور رئیس ته یو ښه فرصت وي چې د امریکا خلکو ته دا څرګنده کړي چې ولې دی په دې عقیده دی چې د امریکا په جنوب کې د امریکا سره د مکسیکو په سرحد د موانعو جوړولو ته ضرورت دی. دا ځل به هغه په داسې وخت کې دغه وینا کوي چې ډیموکراټانو د استازو په مجلس کې د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن شپه د واشنگټن په وخت 9 بجې خپله وینا پیل کړي. د لومړي ځل لپاره طالب استازو او د افغانستان ځینو سیاسي څیرو په مسکو کې په یو ناسته کې سره کتلي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې د غونډې وینا لومړی ویناوالو او په سوله کې په شکیلو ډلو ژغ وکړ چې سوله د افغانانو په لاس کې ده. په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر ځینو استازو هم ګډون کړی وو او ټاکل شوي چې 2 ورځې به دغه غونډه دوام وکړي او د افغانستان د جګړې په ختمېدو او د طالبانو په اړه به هم خبرې وسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتون په غوښتنه په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼې د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لرونه سوي دي. د دې غورځنګ پلویانو په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیره اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او د امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضیه غونډې جوړې کړې دي. د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د غړو لکوله 90 کسانو نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د دوی د کور کمیټې غړی ارمان لوڼی پولیسو د فروری په 2 نیټه په وهلو ټکولو ووژه. پاکستان سیاسي ګوندونه هم د ارمان لوڼی وژنه په سختو ټکو غندلې ده او وایي چې دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره به په پارلمان کې جګړه پورته کوي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر مرزیا زیاولا لانګو د فروری په 14مه په کوټه کې په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د ارمان لوڼی د وژنه وغندله او ویل چې د دې پیښې پلټنه به کوي. د فرانسې په پلازمینې پاریس کې په یو اپارټمان کې د وور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي دي او یو شمیر زخمي سوي دي. د دې پیښې په تړاو یو ښځه توقیف سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس لوی څارنوال ریمی هارټسن وایي نیول سوي ښځه مخکې تر ذهني ناروغۍ تر تېره سوي ده او د وروژنې دغه وروژنې شاوخوا دوه سوه کارکوونکي دلته ګمارل سوي وو چې دغه وور مړ کي. څارنوال وویل چې ګڼ کسان د اپارټمان چت ته وختل او یو شمېر نورو له کړکیو ځانونه راغورځولي دي چې ځانونه له ووره وژغوري. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې د یمن د حکومت او د حوثي یاغانو ترمنځ د بندیانو تبادله د جنجال سره مخ ته ځکه چې دواړو ډلو یو بل ته په لیست کې د بندیانو شمیر د اندازې زیات شولې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدر من اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او د سیاسي شخصیتونو ترمنځ غونډه د افغانستان په وخت مازګر پیل شوه او لا هم دوام لري. دې غونډې ته پخوانی جمهور رئیس کرزی او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عباس ستانکزي ویناوې وکړې. ستانکزي وویل طالبان د واک په انحصار کې نه دي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغانستان د سیاسيونو او طالبانو ترمنځ غونډه چې 15:15 بجې پیل شوه لا هم روانه ده. دا ناسته څو ساعته ځنډېدلې وه. د مسکو کانفرنس لومړی دی چې افغان پخواني چارواکي او هغه چې کارونه طالبان سره جنګېدلي له طالب پلاوي سره کښېني. دوی یو ځای غرمنۍ ډوډۍ وخوړه. ټولو د طالب پلاوي د یو غړي په امامت لمونځ هم ادا کړ.
ټول پوهیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کولو څخه پرته بل لاره نشته، خو ځینې هیوادونه لکه امریکا کوښښ کوي په دې خبرو کې یوازې د پردو تر شا او په مشخصه توګه یې له طالبانو سره په قطر کې ولیدل. د سیمې هیوادونه چې غواړي پوه شي په افغانستان کې څه روان دي، زموږ امریکایي ملګرو په تیاره کې پرېښود دي.
خوارې ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس ستانکزي د دې ناستې مهم غړی وو. دا غونډه د پخواني ولسمشر حامد کرزی په وینا پرانستل شوه. کرزی ستانکزي دوست یاد کړ. هغه ویل سوله د افغانانو په لاس کې ده. کرزی ویل د امریکا د مذاکراتو ملاتړی دی. هغه ویل دې ناستې د یوې مثبتې پایلې په تمه دی. د دې غونډې دوهم ویناوال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس ستانکزي وو. هغه ویل طالبانو د جګړو ترڅنګ سیاسي دفتر هم د خبرو لپاره پرانستلی. عباس ستانکزي ویل د بهرني ځواکونو د وتلو او دا چې افغانستان تهدید نه وي موافقه کړې چې کاري ډلې به جوړوي. عباس ستانکزي وویل چې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته طالبان د واک د انحصار په فکر کې نه دي. ستانکزي په نورو ګڼو مسایلو باندې هم خبرې وکړې چې پکې تور لیست د طالبانو د دفتر شتون هم شامل دي. د روسیې په ناسته کې افغان حکومت ګډون نه لري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ناسته دوی ته په هیڅ ډول د منلو نه ده.
د دې ناستې پریکړه هیڅ تاثیر نه لري او مونږ نه منو.
د مسکو کانفرنس بیا د ځینو سیاسي سیړونکو په باور هغه یو دی چې ګټه نه لري او یوازینۍ ګټه طالبان ته رسیږي. شنونکی عبدالکبیر اجبار په همدې فکر کې دی.
د مسکو ناسته او لکه همدارنګ نورې ناستې چې په هغه کې طالبان ګډون کوي چې یو جنګي ډله ده او علیه د دولت د افغانستان بغاوت کړی دی، هغه فقط فقط طالبانو ته په نړیوال کچه نور هم مشروعیت ورکوي. دوی د مشروعیت کچه لوړوي.
د روسیې په دې ناسته کې 500 افغان سیاستوال او د طالبان د سیاسي دفتر لسو غړو برخه اخیستې ده. د مسکو دا ناسته دوه ورځې نه ده، سبا به هم دوام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
درنو ریدونکو، په مسکو کې د بین الافغاني غونډې یو برخواله میرمن هوا عالم نورستانی وایي چې په غونډه کې شاملو شخصیتونو د سولې په ارزښت او د راتلونکي په اړه د شریکې لارې په امکاناتو خبرې کړې دي. غونډه به نن هم روانه وي. د هوا عالم نورستانی سره زیبا خادم مرکه کړې.
دغه هغه چې جوړه شوې ده کانفرنس، البته دا په مسکو کې د میشتو افغانانو له خوا نه چې په راس کې حاجي صاحب نادر قرار لري، د هغې له خوا نه دا غونډه جوړه شوې وه او د 1100 تنو ته د عباس ستانکزي په تر مشرۍ لاندې بلنه ورکړې وه چې هغې و د پاکستان نه راغلي او موږ هم د افغانستان البته دعوت کړي وو چې زموږ په ترکیب کې تقریبا 15 نفر او او دا غونډه د دې خلکو له خوا نه نیول شوې دي او هم ویلي چې موږ د دې لپاره چې افغانان سو د سوله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره ضروری خبره ده نو موږ دغه یو مشترکه بین الافغانی ناسته دلته جوړه کړې ده او تاسو ته مو هم بلنه درکړي. البته مشري د دې ایحت جناب کرزی صاحب کوي او موږ دلته راغلي وو نن هم منګه ناسته درلودله.
غونډه خو به سبا ته هم روانه وي خو د دې سره جوخت نن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی مرکه وکړه د تلو تلویزیون سره او په دې مرکه کې ویلې چې دا غونډه د سو کسو او شخصیتونو مشرانو غونډه ده او دوی خپل نظریات هلته څرګندوي، یعنی دا غونډه داسې با اهمیته غونډه ونه ګڼله. تاسو څه فکر کوئ د غونډه کوم چې سواوري دل کنه څه فکر کوئ چې کملار راوتای شي، یعنی نور خبرو ته زمينه مساعده شي؟
په نننې غونډه کې خود جناب خلیل زاد صاحب حالیزالی د سولې په خاطر باندې البته زمنګ د لوري چې کوم دوستان التاو هغه درستو دغه حالیزالی وستایلی او د دې هغه وک ارکلای وک چې دا چې ګرځي دغه د سولې دراتلو په خاطر دا د اقدامات او د حالیزالی البته د موږ د ګروپ له خوا نه وستایل شو او په زمين کې هم دې تاکید په دې باندې وشو چې په افغانستان کې سولې راشي ځکه سولې د افغانستان د نظام په ګټم ده او د خلکو په ګټم ده. یعنی دلته چې کومې خبرې وشوي د مشرانو د ګډونوالو له خوا نه ټول، یعنی هلته داسې یوه جنبه نه درلودله چې د حکومت تخریب کړي یا د حکومت په ضد کومه خبره وسیږي، داسې خبرې نه وې. ټولې فقط همدغه هڅې وې چې څنګه موږ هڅې وکړو، څه رقم ته موږ وکولی شو چې افغانانو ته دا سوله راوړو. یعنی په هم د حکومت په نفع خبرې کېدلې او هم د زلمی خلیل زاد هڅې چې د سولې لپاره کې دا وستایل شوي. منتاد هغې لوري له خوا نه هغې هم خپل وړاندیزونه درلودل او غوښتنې درلودلې چې ویلې موږ د تور لیست نه باید وویستل شو او هغه جیلونه چې زموږ د پاره دي یا زموږ بندیان په کې دي دا باید راخوشي شي.
بلې، هغې خو خپل شرایط هغه کړل، بیان کړل، خبرونه یې راغلل چې د دوی شرایط څه و، باستانیزي بیان کړل. اوس په دې کې خبره دا ده چې مثلا یونس قانوني صاحب وویلې چې دوی خپل نظر بیان کړو طالبانو، ضروري نه ده چې موږ د ټولو خبرو سره هم نظر ووسو، مګر خبرې باید ادامه ولری او د خبرو لاره یا وسوله باید راشي. اختلاف نظر هر چیرته موجود وي، د نورو کسانو نظر سو دغه نننې غونډې په ارتباط، د نننې خبرو په ارتباط، یا نننې مجلس په ارتباط؟
ټولې خبرې همدا وې چې هغې ته داسې وویلې چې یعنې موږ زمونږ وطن اشغال شوی یا وطن نه ده، هغې وویل چې دا اشغال ده کنه. او د زمونږ د لوري دوستانو وویلې چې نه، اشغال شوی وطن نه ده ځکه چې هلته مقننه قوه ده، رئیس جمهور لري، مقننه قوه لري، قانون لري، قضا لري، نو موږ دې ته اشغال نه شو ویلی. او دغه د موږ چې تر دې ځای پورې راغلي مو، دغه د موږ خپل استقلالیت لرو چې راغلي یاستو، یعنی د اشغال کلمه باید
استعمال نه شي.
او د مجلس غړو دا ورته ویلی او بل ورته ویل چې تاسو چې کوم نظریات لري نو موږ خو د دنیا د همکارۍ نه بغیر او بیا د امریکا خصوصا د دې د همکارۍ نه پرته خو موږ نشو کولای چې سولې ته ورسیږو، ځکه چې دغه اوس د خلیلزاد حالیزالی چې دوام لري د سولې لپاره دا خو د امریکا له خوا نه کیږي. نو یعنی دلته داسې نظریات هم موجود وو، نو په دغه شکل غونډه تلله. خو بالاخره سبا ته به هم دا جریان لري د لسو بجو نه تر مازیګر ناوخته پورې، بیا به نو وروسته له هغې نه چې نظر نهایي کیږي بیا به یو پریکړه لیک صادریږي چې هغه او دا به د خبرو پیل وي. نو بیا به د افغانستان حکومت هم په دې کې دخیل کیږي، ځکه چې د افغانستان د حکومت نه بغیر خو بعضې غوښتنې چې دی ولري هغه خو بیا موږ نشو ترسره کولی دلته چې دا کسان راغلي دي، ځکه حکومت خو بیا اجرایه قوه ده، نو هغه خو ډېر رول پکې بیا حکومت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په ګردیز کې لسګونو خلکو د مسکو د نننې غونډې او همدارنګه د امنیتي ځواکونو د منحل په ضد لاریون کړی دی. لاریون کوونکو د مسکو نننې غونډه د افغانستان د خیر ښېګڼې خلاف بللې ده. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې نن په مسکو کې د ملي یووالي حکومت افغان مخالف سیاسون له طالب استازو سره په یوه غونډه کې راټول شوي، په ګردیز ښار کې سلګونو خلکو د دغه کانفرنس پر ضد لاریون ترسره کړ. لاریون کوونکو د مسکو د غونډې پر ضد او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. دوی یاده شوې غونډه د افغانستان د خیر ښېګڼې پر خلاف وبلله او وی ویل چې د غونډې ګډونوال د دغه هیواد استازیتوب نشي کولی.
دوی هغه معاملګر سیاسي اشخاص او افراد دي چې همیشه د خپل قدرت په خاطر باندې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې کړې دي، افغانستان په خلکو سرنوشت لوبې کړې دي. دوی د موقت ادارې غږونه پورته کوي. موقت ادارې د افغانانو لپاره منل وړ نه ده. موږ په طالبانو باندې هم غږ کوو چې بین الافغاني مذاکرات ته کښېني. دا د پردیو هیوادو کې سوله کول، پردیو هیوادو کې دوی کښېناستل دا معنی لري چې دوی خپلواک نه دي.
د بین الافغاني مذاکراتو یا د غونډې ته پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د هغه د واکمنۍ پر مهال یو شمیر پخوانی وزیران، ځینې پخوانی طالب چارواکي او د شیر محمد عباس ثانیگزی په مشرۍ د طالبانو لس کسیز پلاوی ګډون لري. د ګردیز لاریون کوونکو د مسکو غونډې د غندنې ترڅنګ د سولې پر راتلو سره د امنیتي ځواکونو له منحل کېدو سره هم کلک مخالفت څرګند کړ. د دوی اشاره د طالب مرکچی عباس ثانیگزی هغو څرګندونو ته وه چې ویلي وو د سولې په کېدو سره به افغان امنیتي ځواکونه منحل کړي.
با تمام مانا ما مخالف تقسیم یا منحل نیروهای امنیتی خود هستیم. هر کس میخواهد بیاید صلح بکنه، دروازه صلح کشور در رویش باز است. همین نیروهای امنیتی خود را یک ناچیزی که داریم این امیر ما طرفدارش نیستیم که توته و پارچه شوه و تجربه گذشته ای که به چشم سر دیدیم دوباره تکرار شد.
پا دغلاریون که یوش میر خلکو دیزین افغان ملی امنیتی زواکون و غارو تا میلون واشول او گلانی ور کرل. امنیتی ځواکونو د خلکو د ملاتړ او ستاینې په غبرګون کې له هیواده د کلکې دفاع ژمنه وکړه.
اته کله کېږي چې کمانډو کې وظیفه اجرا کوم په مختلفو ولایتو کې. انشاءالله چې ما په بدن کې یو چاسکی وینې، انشاءالله دښمن ته به ماتې ورکوو. که پنجاپای وي، که هر ګورګان وي چې خاص د وطن سره جنګېږي، موږ ماتې ورکوو.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره مشروعیت نه لري او که کومه پریکړه دغه کانفرنس کې کیږي دوی ته د منلو وړ نه ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، په کابل کې سلګونو کسانو د ارمان لونی د وژلو په غبرګون او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ احتجاجیه غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو له نړیوالو څخه وغوښتل چې له پاکستان سره د تروریستي ډلو د ملاتړې هیواد په توګه خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
کابل کې د پښتون ژغورنې د یو مخکښ غړي ارمان لونی د وژنې د احتجاجي غونډې سلګونو ګډونوالو په یو غږ په پاکستان کې په سیستماتیک ډول د پښتنو د وژنې روانې لړۍ پر ودرولو ټینګار وکړ. د دغې غونډې یو ګډونوال متی الله موتی وویل پاکستان د تروریستي ډلو یو ملاتړ هیواد دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې له پاکستان سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړي. د غونډې یوې بلې ګډونوالې مریم امرخیل امریکا غږ آشنا ته وویل چې نن ځکه په دې غونډه کې د ارمان لونی لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې نوموړي د پښتنو لپاره د عدالت غوښتنې په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
نن راغلی د پښتون ژغورنې د سرلاري او هغه څوک چې د ازادۍ او د پښتنو د مظلومیت او د پښتنو د خپلواکۍ لپاره د پښتنو د حق لپاره یې ناره پورته کړې وه، هغه یې په ډیر جبر اثر د پاکستان خلکو او وجه او د هغه د فارسي ارمان لونه یوازې د لارو پښتونونو بر پښتونونو ارمان و. او
دا غونډې یو بل ګډونوال د پوهنتون استاد محمد مرهون چې د نورو په استازیتوب یې شپږ ماده یې زه پرېکړه لیک ولوست وویل
موږ د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ټولو حق غوښتونکو غوښتنو تر شا په کلکه ولاړ یو دریمه ماده موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې ژر تر ژره په آزاد قبایلو کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه ځای پر ځای کړي تر څو په قبایلو کې د هزاره پښتون او بلوڅ د عامه وژنې چې د پنجابي ریاست لخوا پیل شوي په کلکه مخنیوي وکړي.
دغه اعتراض کوونکو په نړیواله محکمه کې د پښتنو د وژنې قضیو پر سیړلو ټینګار وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ وکړي. په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د ارمان لوڼی د وژلو په غبرګون غونډې وروسته له هغې جوړې شوې چې تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپل ملاتړ کوونکو څخه وغوښتل چې د ارمان لوڼی لپاره د عدالت غوښتنې احتجاجي مظاهرې وکړي. ارمان لوڼی د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنی غړی و چې د شنبې په ورځ د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. پاکستاني چارواکو ویلي چې ارمان لوڼی د امنیتي ځواکونو لخوا نه بلکې د زړه د حملې له امله وژل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه د نړۍ د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم احتجاجي مظاهرې سوي دي. په دې باره کې د کوټې څخه جمیل خان نور حال راکوي.
د پښتون د ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په غوښتنه باندې د نړۍ د نورو هیوادو او د پاکستان د نورو برخو په شان نن د بلوچستان ایالت په چمن، پشین، کلاسیف الله، ژوب، لورلای، زیارت، مسلم باغ کې لاریونونه، غونډې او احتجاجي مظاهرې وسوې. کارجن مظاهرچیانو د حکومت پر ضد له خشمه ډک شعارونه ورکول. دوی د پښتون د ژغورنې د غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې په سختو ټکو کې غندنه وکړله. پر دې مهال په کلاسیف الله کې و یوه لوی غونډې ته د وینا پر مهال باندې د وژل سوي پروفیسر ابراهیم ارمان لونی خور وړانګې لونی وویل دا لومړی پېښه نه ده. د تاریخ په اوږدو کې زموږ ډیر وګړو په دغه لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، خو اوس و یو منظمه او سوله ایز مبارزې ته اړتیا ده.
اوس به موږ ولست دا ورشو چې د دشمن سره بسرنګ خلاصې شي، د دې دشمن سره بستا د خلاصون لار سوي، ستا د امن په کوم لار ایته پر کوم لار باندې زی د امن په خواب ته څنګه زی دا طریقې به زد کول وي.
دا احتجاجونه په داسې محل باندې کیږي چې بلوچستان ایالتي حکومت له تیرو څلور ورځو څخه د بلوچستان په کوټه او ژوب ډویژن کې د اساسي قانون یو سل څلور څلوېښتمې مادې له مخه په هر رنګ احتجاج او په غونډو باندې د 15 ورځو بندیز لګولی وو. منظور پښتین د دغو احتجاجونو لپاره د امریکا په نیویارک، جرمني، جاپان، سویډن او دغه ډول د افغانستان په ځینې ښارونو کې هم د احتجاجونو غوښتنه کړې وه. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او پرون په خوست او پکتیکا کې سلګونو خلکو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ او د ارمان لوڼی د وژلو په غبرګون کې سوله ییزې مظاهرې کړې دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د ارمان لوڼی د وژلو قضیه په جدي توګه وڅېړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ رالېږلی دی.
د خوست په لاریون کې چې د سولې له پارک نه پیل شو او د ښار تر مرکزي چوک پورې دوام وکړ، سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و. زیاترو لاریون کوونکو سرې خولۍ په سر کړې وې. لاریون کوونکو د پاکستان د حکومت پر خلاف او د لر او بر افغانانو د یووالي شعارونه ورکول. د دوی د ارمان لونی او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین عکسونه هم لزان سره لیکدول.
د پاکستان مزدور فوج او د پنجاب مزدور ریاست د پښتنو په ضد هر اړخیز مخالفتونه پیل کړي دي او په دې ترڅ کې زمونږ زیات پښتانه ووژل. تر څو چې د لوی افغانستان چیغه تر هځایه رسیدلې نه وي تر هغو پورې به دا ناره جاری وي.
د پښتون تحفظ غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د غورزنګ د مرکزی کمیټې غړی ارمان لونی د شنبې په ماښام په لورلایي کې پاکستانی پولیسو وژلی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هغه د زړه حملې له امله ژوند له لاسه ورکړی. د خوست لاریون کوونکو د ارمان لونی وژل د پښتنو د وژلو د لړۍ یوه کړۍ وبلله. دوی د پاکستان پر حکومت تور لګاوه چې ګنې د پښتنو نسل وژنې ته یې مټې رابډ وهلې.
مونږ د پاکستان فوج هغه نامردوده کړنې غاندو چې دوی د پښتنو په نسل وژنه باندې پایل کړی دی. په ټوله نړۍ کې چې هر چیرې پښتون دی د هغوی لپاره یووالی او د عدم تشدد د لارې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه ډیره مهمه ده.
نو تل دپاره موږ د نړیوالو ټولنې څخه او همدارنګه د بشر له حقوقو څخه غواړو چې د پښتون غم وخوري، د ارمان لونی شهادت دی ونه بولي، ځکه دا پښتنه راپرولی شي او پښتانه بیا د نړۍ لپاره هم ګواښ کېدای شي.
بل لورته د پکتیکا په مرکز خرانه کې هم سلګونو خلکو د ولارین په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ او د ارمان لونی د وژلو په غبرګون کې خپله غوسه څرګنده کړله. دوی له نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو له نړیوالې ادارې وغوښتل چې د ارمان لونی د وژلو قضیه په جدي توګه وڅېړي.
زموږ افغانان زموږ پښتانه د کرښې دواړو غاړو ته په سرو اور کې سوځي، دغه به نوره پای مومي او دغه مبارزه به تر هغه روانه وي څو چې په لوی افغانستان تش په نوم کرښې دواړو غاړو ته امن نه وي راغلي، پښتانه یو سوي نه وي او د جابر حکومتونو دغه افغان ضد پالیسي پای ته نه وي رسېدلې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په لارښوونه نن پر پاکستان او افغانستان سربیره د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم پښتنو د پاکستان د حکومت پر خلاف مظاهرې او غونډې وکړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په افغانستان کې د بل هر وخت په پرتله انټرنټ ته لاسرسی ډیر سوی، چې ورسره په هماغه اندازه سایبری ګواښونه هم زیات سوي دي. دا مهال په افغانستان کې 9.1 میلیونه خلک انټرنټ ته لاسرسی لري. په دې باره کې د کابل څخه لیمی نیازی رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې دوی په داسې قوانینو او پالیسیو باندې کار کوي چې په افغانستان کې د انټرنیټ فضا خوندي کړي. د مخابرات وزیر شهزاد ګلاریوبی د سه شنبې په ورځ د خوندي انټرنیټ د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د تیر وخت په پرتله انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی، چې په هماغه اندازه سایبري ګواښونه هم زیات شوي دي او دا مهال یو ټیم د افغانستان سایبري فضا تر کنټرول او نظارت لاندې لري تر څو هکرونو له حملو او د اسنادو لغلا کولو مخنیوی وشي. ښاغلی اریوبی وویل چې د انټرنیټي فضا د خوندیتوب لپاره د سایبری جرمونو مرکز هم جوړ کړی چې تر دې مهاله پکې یو شمیر قضیې څېړل شوې دي.
د معلوماتو د خوندیتوب او د معلوماتي ټکنالوژي د زیربناو د امنیت په مخه خاصه برنامه لري او پاملرنه ورته شوې ده او اوس مهال په سایبری فضا کې ټول معلوماتي سیستمونه د امنیت له طرفه کاملا خوندی دی. د معلوماتو خوندیتوب د افغانانو حق او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت دنده ده. موږ د قوانینو په جوړولو باندې کار کوو، د سایبری ګواښونو ته د ځواب ویلو او مخنیوي په موخه د ظرفیتونو لوړولو او په سایبری فضا کې د ماشومانو او ځوانانو ساتنه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې په دې هڅه کې د ترسو د انټرنیټ ګټه اخیستونکو مخصوصا ښځو او ځوانانو ته د خوندي انټرنیټ د ګټه اخیستلو زمینه برابره کړي. ښاغلی اریوبی وویل چې راتلونکي تعلیمي کال کې به د افغانستان 1500 ښوونځي کمپیوټرونه او انټرنیټ ولري چې د دغو امکاناتو د خوندي کارونې لپاره عامه پوهاوی ته اړتیا ده.
زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو خو اوس د دری خبرونه همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.